من اوریدونکو ستړي مشي زفری د سیاله مو دا زنده ملما پروگرام ته مو خره خلاص توایه نن سره په خبرونه کې هغه ځوان ملما دی چې په افغانستان کې د ټکنالوژي په برخه کې کار کړی او په همدغې برخه کې زده کړې کړې دي. هغه د دې لپاره چې افغان ځوانان وکولای شي په آنلاین ډول باندې ځانته کاروبار جوړ کړي او همدارنګه ټکنالوژي ته لاسرسی ولري بېلابېلې ویډیوګانې جوړوي او په ټولنیزو رسنیو کې ځوانانو ته کافي معلومات ورکوي. دا ځوان جمیل باسیت نومیږي او په جرمني کې ژوند کوي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هېواد ته راکډه شوی دی. تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته ووایاست چې عبدل جمیل باسیت څوک دی او سوکړی چرته شوی او نمړنی زده کړې چرته کړې دي؟
ټول ته زما سلامونه احترامات. آباد اوسئ. جمیل باسط یو افغان ځوان دی چې د ننګرهار ولایت د کوز کونړ یا د خوی ولسوالۍ د ګوریک د کلي اوسیدونکی او فعلاً په جرمني کې د مسافرۍ شپې ورځې تېروم او له دې مخکې یو شپږ اوه کاله په هندوستان کې مسافر وم د زده کړو لپاره او یو سلور کاله مې هیواد کې په مختلفو پوزیشنونو خدمت کړی دی او لاغې وړاندې بالکل نو افغانستان کې مطلب دولسم صنف پورې عمل تلو شوی یم. هغلته مې درسونه
د کمپیوټر او ټکنالوژي سره د شوق له کوم ځای راغی؟ داسې څه انګېزه په تاسو کې وه د شوق او د فکر له کوم ځای پیدا شو چې باید په دې برخه کې زده کړې وکړي؟
د دې شاو خبره شدا دا د وطن سره د مینې نه را پیدا شو. هغه وخت کې چې موږ له دولسم فارغېدلو نو په جمهوریت دوره کې د وطن سره د مینې ډېر تشویق او استادان او میډیا او د ټولو په دې خبره ډېر کار کوو چې موږ وطن خدمت ته ضرورت لري، آبادی ته ضرورت لري. نو یو دوره تېره شوې وه چې خلکو د طب او انجینرۍ او اقتصاد له لارې تعلیمونه او خدمتونه کړي ول. موږ چې کله فارغ شو نو دا سوچم کوو چې څه شی به وي د خاورې لپاره واقعي په درد دوای او موږ خدمت وکولای شو او راتلونکي کې د وطن لپاره مفید. نو بیا د ملګرو په مشوره په دې سر خلاص شو چې یاره د ټکنالوژي راتلونکی دی او د افغانستان لپاره یو لوی ضرورت دی. نو په دې برخه کې مې بیا د زده کړو تبوتلا شروع کړو او بالاخره د دولتي بورسونو له لارې هندوستان ته ولاړم.
د خونځي په اړه ته په خونځي کې په کوم مضمون کې تکړه وې چې بالاخره د مغې د زده کړې نه ځکه عموما زنده سي شاګردان وي چې هغوی په ریاضیاتو کې تکړه وي، ساينسي مضامینو کې تکړه وي، هغه خسته کېږي. ځینې داسې وي چې دغه تشریحي مضامین لکه تاریخ او جغرافیه دې سره شوق ډېر وي چې عموما ادیبان ورنه جوړیږي یا ژورنالستان ورنه جوړیږي. ژبې سره ځینې کسان شوق لري چې هغه زیاده بیا ته وایي. تاسو مکتب کې کوم مضمون خوښېده؟ کمو مضمون مو په شوق والی صنف کې څوم نمره وي؟
جالب پښتنه ده. یو خو موږ تاسو تعلیمي نصاب شو دا ډیر جالب او ډیر پراخ او وسیع او په ګر چې د متعلمي دوره کې زده کول سخت دي خو وروسته سړی به په فائده پوهېده چې څومره یو قوي علم سړی ته ورکوي. نو په هغه وخت کې ما ریاضیات او پرابلم سالوینګ باندې ما ډیر خوښ و چې یو فارمولا حل کما او تر څنګ د استادانو دغه وخت د میډیا او دغه لوجه دا تاثیر را باندې و چې باید موږ دا تشریحي مضامین هم زده کړو یا ډېر پریکټیس کړو یا خوندې واخلو چې کله لولو. نو ټولو فیلډونو کې وو زه په عبدالوکیل لیسه کې په نهم صنف کې وم. ما یادېږي چې موږ به د تاریخ او د جغرافیې او په دې برخو کې به استادانو ډېر جالبه باسونه کول هغه نه بم پنده غسته. خو زه اول نمره وم. بیا وخت سره نو د ډیرو لیسو په تبدیل او تغیر سره بالاخره د ننګرهار لیسې نه فارغ شوم. نو په ټوله کې ما ټول مضامین خوښېدل. یو نیم به داسې و چې تاریخ کې بلک دغه وم خوند به ډېر نه راکو ځکه ما به چې صحیح دا کیسې وکړلې ټول جنگ نه ډکې دي. یو ځکه کوم داسې چا نه دی ویلي چې یاره سیفل ټاور چا جوړ کړي اپل چا جوړ کړي بس دغه وهل دي او وژل دي. نو ما ټوله کې د ریاضیاتو نه او اجتماعي دغه نه ښه خوند اغسته د مکتب دور کې.
یا د مکرچ اول نمره وي یعنی هیڅ نه کم شوي نه یاستی یا مشروط سویم نه استی؟
نه مشروطي او ناکامي خو ډېر لري وه. بيخي په ژوند کې معنی تجربه
په صرف کې دی چاته بیا نقل ورکوي چې ول عمره کې نه ول چې ګشنګی دی کاول چې معنی مخکې نشي نور کسان
دا مسله جالب او ما فطرت داسې و چې نقل مې نه کوو او نه مې غوښته چې چاته نقل ورکم ځکه زه به یو قسم اېرېدلم او چې زه یو شینه ما له وړتوب نه دا بد وړه چې د یو چا مخکې کم راشم او استاد مخکې خجالته شم یا داسې کم راشم نو دا نقل چې و ماته داسې لوی جرم ښکارېده په هغه وخت کې حال دا چې اوس پوهېږم ډېر عادي شوی دا کار نو نه مې نقل ورکوو نه مې غوښته
درسي سکیجول په اړه دې راته وایاست د ورځې دې په مکتب کې څو ساعته درس ویلې څو ساعته دې مستي کوله کار دې کوه نه دې کوه ځکه هلکان ته خو عموماً په افغانستان کې دا د کور نفقه مې اوس ور تر غاړې وي زیاتره ځوانان سره د دې چې مکتب کې درس وایي د پلار مشر زوی بیا ګټم وټم ور تر غاړې وي تاسې څه کول چې یوازې درس ته مو وخویستی و که نه کار مې هم ورسره کوه
په دې حساب زه ډېر خوشبخته وم یو خو مونږ کورنۍ ساختار داسې و چې کارو ګټه وټه را باندې نه وه او دویم په زه چې وم لکه دویم اولاد وم د کور نو د کورني کارونه نه هم بېغمه وم فقط مکتب درس کورسونه او ورزش دغه درې کارونه به و چې زه به پکې ډېر زیات مصروفه وم
یعنې په ورځ ډول باندې ورځې به مو څو ساعته درس ولې درې څلور پنځه
ما روټین داسې و چې مونږ تاسو افغانستان کې اته بجې به مکتب شروع شو دولس دولس نیمې بجې به تر کور ته راورسېدو یوه ډوډۍ او غذا نه بعد بیا به دوه بجې یا د لمانځه نه پسې تېر دوه بجې دوه نیم درې بجې به مونږ کم کور شروع کېده هغه به مټن که او هغه نه بعد پنځه بجې شپږ بجې هلته افغانستان کې به داسې مازدیګری به ناوخته و چې کلب ته ورزش ته به ولاړو او له ماسخوتن مانځه نه بعد بیا یو کتاب نوم به راواخسته او درسونه به م وایي چې تر څو همدغلته سره ودو شو ودو به شو سترګې به م پټې شوې نو داسې دغه نه و چې زه باید کالکولیټیو یو څو ساعته درس وایم یا باید داسې وشي دغه مسایل بیا ساعتونه هم چې بیا م په امتحان کې ډېر زیات تعقیب و پنځه لس ورځې به چې امتحان ته پاتې شو نو کلب به م پاتې و کورس به م پاتې و بس مکتب او درس مکتب او درس هغه به خاص وخت و یو نیمه میاشت دوه میاشت دغه شو
پاسې جانه که دا راته وایي سکالرشپ ته دې څنګه اپلای وکړه ځکه چې په هغه وخت کې سکالرشپ ترلاسه کول یو څه ستونزمن وه څنګه دې ترلاسه کړو
مونږ په ننګرهار لیسه کې وو چې څنګه نوی فارغ شو بیا د ننګرهار د معارف ریاست لخوا امتحان د ممتازو شاګردانو څخه اخیستل کېده تقریبا پنځم نمره پورې چې څوک ول او د نمرو مجموعه چې وه د درې کلنو په هغه حساب باندې وو نو د ټول ولایت په سطحه امتحان واخیسته البته د خارج لیسو او په هغه لیسه کې د کامیاب شو وخت بیا هغه پروسه په هغه وخت کې د معارف وزارت د یو موین لخوا چې د مشرقي و هغې لخوا ډسټرب شوه خرابه شوه خو فایده م پکې دا وکړله چې مونږ په دې پروسه باندې پوه شو چې دا د مختلفو هیوادونو بورسونه دي او بیا مهال ځلې شروع کړلې بالاخره زه له یو امتحانه خبر شوم چې د هند سفارت لخوا په کابل کې اخیستل کېده د انګلیسي ژبې او په هغې کې کامیاب شوم او سره د ملګرو بیا مونږ
دغه موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه انګلیسي ژبه کله چې مونږ دغه د ټکنالوژي نوم هم یادوو زیاتره ځوانان په دې باور دي که څوک غواړي د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي نو هغه ته باید حتما انګلیسي زده وي ستاسو په باور باندې د انګلیسي ژبې زده کړه شرط ده د ټکنالوژي په برخه کې
بله زما په باور په انګلیسي پوهېدل چې دي دا ټکنالوژي 50% آسانه کوي 50% ریاضیات پرابلم سولوینګ او دا 50% په انګلیسي رول لري ځکه زه دې شاید یم چې مونږ کله هند ته ولاړو هلته تعلیمي نظام ټول په انګلیسي وو او مونږ دلته په خپل هیواد کې لیول 1 او 2 ایډوانس او دا شیزونه ویلو دا غم کافي نه و چې مونږ زده کړو نو اول بیا په انګلیسي فوکس کوو بیا به په ریاضیاتو فوکس کوو نو د ټکنالوژۍ لپاره دا لازمه ژبه ده که تاسې نړۍ کې اوم ګوري عربي هیوادونه اروپایي هیوادونه مجبور دي چې د ټکنالوژي د عملي کولو لپاره انګلیسي د خپل هیواد د پروسس یو برخه وګرځي او تاسې کامیاب هیوادونه هم که وګوري که هند هم ټکنالوژي کې مخکې دی نو هغو د هیواد دویمه رسمي ژبه چې ده هغه انګلیسي ده او دا ډېر رول لري په دې کې
هند چې کله لاړې څه متفاوت له افغانستان سره بخصوص په پانتونونو کې چې دا محصلین هلته زده کړې کوي؟
زمونږ له هوا سره بیخي تفاوت زیات و. لومړی دا چې موږ د لیسو سیستم لرو، تر 12 کاله موږ ډېر زیات مضامین وایو، هغو تر 10 پورې ویل، بیا به 2 کاله سپیشلایز زده کړې کولې. هغه هلکان به عموما په شروعاتو کې له موږ نه تکړه ول، خو بیا ماشاءالله افغان هلکان بچول له 15 میاشتو شپږ میاشتو یا 8 میاشتو نه وروسته چې د انوایرمنټ سره آشنا شول، نو بیا به له ډېرو هندیانو نه مخکې ول. ما په کالج کې مدام ټاپران چول، هغه افغانان ول. موږ په یونیورسټي دوره کې افغانان ول ټاپ کې، زوما نور ملګری ول. نو عموما دا وو سیستم چې مغلقه سخت دی، په دې معنی نه چې هغه په علمي لحاظ ډېر سخت دی، بلکې زمنګ له سیستم سره د تفاوت والی لوجه، او زمنګ سیستم د پراخ فوکس لوجه هغه موږ ته سخت کاری. حال دا چې هغه ډېر آسان دی او په سپیسیفک ټاپکونو باندې ډېر ښه فوکس کوي هغه خلک، خو موږ لپاره نوی په دې چې هغه صلاحات په انګلیسي ول او نور دغه چې هغه فوکس په خپل رشته کې وي، نو هلکان به موږ نه لږ ډېر تکړه ول. دغه نظام بیخي متفاوت دی. موږ تاسو چې کوم نظام تعقیبو فکر کوم، د ایران سره د کانکور او د لیسو نظام او د ترکی سره ورته والی لري. دې طرف ته چې کوم برټش امپایر نه کوم هیوادونه امپرس دي، لکه هند او پاکستان، او دا خلکو له موږ سیستم بیخي متفاوت.
اوس په افغانستان کې زیاتره ځوانان ښایي وغواړي چې ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي، او دا د عاید ښه سرچینه هم ده. هر ځای کې چې وګوري آنلاین کاروبار شته، یا د لرې ځای نه خلک کار کولی شي، سافټویرونه جوړولی شي. اوس په افغانستان کې دغه ځوانان که غواړي په دې برخه کې زده کړې وکړي، لومړی قدم چې دوی باید ترسره کړي، یا لومړی کار چې دوی باید وکړي، د انګلیسي ژبه زده کړه ده، ورپسې باید څه وکړي؟
بالکل، دا یو لوی پراخ بحث دی چې موږ له ټکنالوژي نه څنګه عاید جوړولی شو، یا کومه برخه کې زده کړه وکړو. یو د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې دي، یو له ټکنالوژي نه استفاده ده د کاروبار لپاره، لکه ای کامرس چې دي، لکه امازون، شاپیفای، یا ډراپ شپینګ ته ورته کنسپټونه چې دي، هغه د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې نه دي. هغه هر څوک کولی شي چې لږ انګلیسي زده وي، هغه بالکل کولای شي، یا لږ اردو هندی زده وي، نو په انټرنیټ کې ډېر زیات کورسونه لري. نو ځوانانو لپاره دا مسله یعنی بالکل باید سره تقسیم کړو. یو د ټکنالوژي هغه اساسي زده کړې دي، لکه یو څوک چې ډاکټر کیږي، او یو داسې شی چې دې ته ضرور نه چې هغه په ډاکټرۍ په هغه د دوا په ساختار باندې پوه شي، فقط په دې پوه شي چې هغه دا پرستامول زما د طبیع لپاره تداوي ده. نو دغه سې په ټکنالوژي کې موږ مختلفې برخې لرو چې کېدلی شي ځوانان په هغې باندې فوکس وکړي، په اسانه زده کړي، او ډېر کاروبار ځان ته جوړ کړي. پاکستانیان، هندیان، بنګلاديشیان له فریلانسنګ، له ډراپ شپینګ، له شاپیفای او دې مسله ډېر زیات بزنس جوړي. یو دا برخه ده. بل دا چې ته پروفیشنل ځان په ټکنالوژي کې رسېږي، بیا ته د نړۍ مارکیټ ته پروفیشنل فریلانسر پریوزي. یو چا ته ډیټا بیس جوړي، یو چا ته ویب سایټ جوړي. په دې برخه کې یو بدبختي بدای چې په افغانانو باندې اعتماد لږ سخت دی، هغه ته آنلاین پیمنټ کول لږ سخت دی. د زمونږ د هیواد هغه سیاسي سچویشن چې دی، دا عموما داسې دی چې څوک په ډېر باور نشي کولای، او دا سخت دی هغو لپاره چې پروفیشنل انجینران یو په نړیوال مارکیټ کې ځان ته ښې پیسې جوړې کړي. بیا دغه ملګري کولای شي چې د خپلوانو نه چې په خارج کې اوسېږي هغو نه استفاده وکړي، د هغو آی ډي کارډ او بانک اکاونټ او ادرسونه استفاده کړي، او خپل تخنیکي علم خلکو ته په نړیوال مارکیټ کې وړاندې کړي. خو هغې نه مخکې د هغې زده کړه مهمه ده، کوم چې متاسفانه اوسني شرایطو کې ډېر ضعیف سیستم روان دی د ټکنالوژي.
همدغه پوښتنه ما اوس کوله چې که چېرې د دوه اړخونو سره بیل کړو، تاسې دا کسان په مسلکي او غیر مسلکي وویشل، چې یو یې کولای شي په غیر مسلکي ډول باندې په ټولنیزو رسنیو کې یا د ټکنالوژي نه په استفادې ځان ته پیسې وګټي، یو دا وي چې مسلکي کسان دي په دې برخه کې کار کوي، او هغه انجینر وي، د ټکنالوژي انجینر وي. اوس په افغانستان کې کومې ته ډېره اړتیا ده؟
افغانستان ته خو د ټکنالوژي انجینرانو اړتیا ډېره ده، خو کورنۍ او ته د غیر مسلکی کسانو چې پیسې جوړ کړی شي هغو اړتیا ډېره ده. دا دوه متفاوت سیزونه دي. د نظام چلولو لپاره موږ تخنیکي کسانو ته ضرورت لرو. که نه وي نو دغسې کارونه به کېږي. تاسې مودا مخکې شاید وایي چې د افغانستان ډېره ډیټا خلکو غلا کړله او سوشل میډیا کې خپره کړله. همداسې زه د لسهاو سلهاو واقعو شاهد یم چې هیواد کې د هیوادوالو سره واقع کېږي په سایبر کرایم او په دې واقعاتو کې خلک اخته کېږي او نظام دفاع نشي کولی. حتی زه د یو واقع نه خبر یم چې څوک عریضه کوي مخابرات او بیا داخلي وزارت ته ځي د یو کیس پاکله دې په ځای چې هغې ته تخنیکي حل وړاندې کړي هغه نیسي بندي کوي وایي چې تا ولې داسې کول. نو خبره دا ده چې د نظام لپاره تخنیکي کسانو ضرورت دی او د کورنیو د پیسو جوړولو لپاره چې دی کېدلی شي سړی غیر تخنیکي ټکنالوژیکي زده کړه وکړي او خپل ژوند تې روان کړي.
تاسې خو په هند کې درس ویلی دی. په افغانستان دننه دومره امکانات بیا ونی چې یو کس وکولی شي په افغانستان کې که چېرته د کمپیوټر ساینس په برخه کې زده کړې کوي دغه کم تخنیکونه چې اوس په نړۍ کارول کېږي هغوی دننه په افغانستان کې زده کړې که نه اړتیا ده چې دا خلک اضافي مطالعه وکړي؟
بالکل اضافي مطالعې ته ضرورت ده. او اوس جنریټیو اے آی چې دا لکه موږ چټ جی پی ټی او جیمینای او ډیپ سی کو دینا کولی شي په افغانستان کې ځوانان ډېره استفاده وکړي خپل ځان کم از کم نړیوال مارکیټ ته ورسوي او خپل سکل نه دا استفاده وکړي. واقعا زه دا در کولای شم چې ځوانانو ته به هلته ډېر مسایل جوړېږي خو ژوند د مبارزې نوم دی. تر څو چې تاسې قوي ټیلنټ شونه کوي نړیوال مارکیټ سخت کار دی. خاص متفاوت کس په توګه که داخل شي نو ډېر قدر به موجود وي. موږ څه جغرافیوي او سیاسي لیمیټیشنز لرو نو که خلک یو شپه ورځ درس وایي موږ ته پکار دی چې بیخي مسلسل درسونه وایي تر څو نړیوال مارکیټ ځان متفاوت ثابت.
دغه نړیوال مارکیټ که چېرې یو څوک وغواړي ځان نه باسي تاسو ویل چې اضافي مطالعه باید وکړي اضافي کار ورسره وکړي. په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزې لري. مثلا هغه پانتون ته ځي یا دولتي پانتون ته یا په یو ډول نه یو ډول خصوصي پانتون ته هغوی فیس برابروي تر څو په دې برخه کې زده کړې وکړي. د کمپیوټر درلودل یا د ټکنالوژۍ نور وسایل چې کارول کېږي انټرنیټ اړتیا دا څومره ضرور ده په دې برخه کې؟
ټیکنالوژي خو چې پراخه شوې نه پر نړۍ کې له انټرنیټ او کمپیوټر سره پراخه شوې ده. دې نه بغیر ټیکنالوژي بې معنا ده. که موږ انټرنیټ نه لرو نو د انټرنیټ کیبل موږ ته د برق کیبل اهمیت کم لري ځکه دغه شاید همداسې که تاسې دغه را واخلې د ټیکنالوژي کم ګروت چې شوی په آخري کلونو کې نو هغې لپاره کم از کم برق کمپیوټر او انټرنیټ دا درې واړه لکه بیخي او جمع وخت یو څوک باید ولري. نو اوسني شرایطو کې واقعا سخته ده. هغو افغانانو ته دا فرینی چې د عمره پیسې برابروي چې د په شخصي پوهنتونونو کې دا درس ووایي او کوشش وکړي د دې بیړۍ پورې ایستلو لپاره ډېر کار پکار دی هغو لپاره. او زه در کولای شم د کمپیوټر ساینس دی او د لاروي په توګه چې هغه ډېر مشکلاتو سره مخ دي او دا مشکلات یوازې دا نه دي چې هغه اقتصادي مشکلات دي. عمومي وضعیت د یو هیواد د ملت په ګروت او ډاون کېدو کې ډېر رول لري چې متاسفانه دغه عمومي وضعیت زموږ په ډاون کېدو کې بېخي روان دی.
اوس چې تاسې د افغانستان ځوانانو ته ګورئ، افغانستان دننه هغه کم کسان چې په دې برخه کې زده کړې کوي، څه فکر کوئ دوی به وکولی شي او څه تغییر راوړي؟
دومره کولی شي چې فعلاً کم ډانچه د نظام چې د هغې په هغې کې مختلف پوزیشنونه دي چې ټایپست دي، ډیټا انټری والی، نتورک کوچنی انجینران دي چې په ډېر کم معاش سره هغه دا کارونه یا د مخابراتي شرکت کې د سیکټر کې دوه پکار شي. دا هومره حد چې بالکل کېدلی شي خو هغه ډېر د ملت د سایز ته په کتو او هغه شته اپورچونیټیانې چې په ټیلیکام سیکټر کې او په دولت کې دي دا بیخي سره متضاد دي. د ملت سایز د 30 میلیونه انسانان چې په هغې کې ډېر ځوانان کېدلی شي په ټکنالوژي ځانونه وروزي خو بېرته د جذب کولو کپاسیټي ډېره کمه ده. نو دا یو سخت کمپټیشن جوړولی شي، یو سخت انوایرمنټ جوړولی شي د ځوانانو لپاره. نو دلته پکار دی ځوانانو ته چې دغه 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 معلومه جغرافیې د کمپټیشن نه ووځي او په نړیوال مارکیټ باندې فوکس وکړي نو بیا به کېدلی شي چې یو ښه لیډ ترلاسه کړي.
د ټیکنالوژي په اړه مو ډیر وپوښتل. تاسو مسافرۍ کړې ده، اشپزي مو زده ده؟
بالکل، زه د 2014 نه مسافر یم. د لیسانس لپاره اول دفعه چې مسافر شوم تر 19، او بیا بدبختي بولي خوشبختي بولي، نو 2019 کې چې افغانستان ته راغلم، نو زه کابل کې مسافر وم، کورنۍ په جلال آباد کې، او اوس په جرمني کې د شرایطو له وجې مسافرت. نو دغه اوږد وخت موږ نه د ټیکنالوژي سره سره یو خاص پیغام جوړ کړی.
څه ښه پخولی شي تو ونه وای چې مثلا چپس ښه پخولی شم، یا ونه وای چې هغې رومیان ښه پخولی شم، هغه خواړه مثلا وریجې پخولی شي، مثلا بریانی پخولی شي، روش پخولی شي.
او وریجو کې ډېر خنه یم، او دا واړه اشپزیان زه نه کوم. عموما ما سره چې ملګري د هګۍ او دا چای کیک دا او دا
په پانتون دوره کې یا د مکتب دوره کې داسې یو ښه خاطره، ځکه دا په ټیکنالوژي کې څوک کار کوي، کله کله تېروتنې له سړي کېږي، داسې تېروتنې وي چې هغه ډېر په سختۍ جوړېږي بېرته، یا داسې کله کم اپ څوک جوړ کړي، یا هغه کوډینګ سیستم وي، یا هغه کې پرمختګ وکړي، ډېر ورته سړی خوشحالېږي. یو ښایسته خاطره دی وایي چې ستا له ذهن نه وځي، یا داسې یو پرمختګ چې هغې نه وروسته ستا د ژوند مسیر ورسره بدل شو.
واقعاً کله چې ټیکنالوژي ته داسې یو هیواد ته راوړي چې هغې ژبه انګلیسي نه وي، اوله دویمه درېیمه ژبه انګلیسي نه وي، دا یو سخت کار دی. موږ چې کله افغانستان ته لاړو، نو راغلو په جلال آباد کې، موږ دا په شعارو چې موږ ټیکنالوژي په پښتو ژبه خلکو ته رسو، اسانه کوو به، او هر چا دا به اکسیسیبل کوو. نو په دې پروسه کې به موږ یو انوینټری سافټویر جوړ کړ د مختلفو کاروبارونو لپاره، او دا یو سخت کار و چې په لینکس کې موږ یو بل اپریټینګ سیستم د ونډوز نه راولرو چې هغې کې ته پښتو ژبه امپلیمنټ کې، او دا سافټویرونه په خلکو ته پښتو ژبه په خپله عامیانه ژبه پرووایډ کړي. نو بیا بل اخر له ډیرو سختونو وروسته وکولای شو چې پښتو ژبه په خپل سافټویرونو کې داسې امپلیمنټ کړو چې هغه ټرمل پرنټر باندې مراشي، یعنی هغه ایکو سیستم موږ بس په پښتو ژبه جوړ کړو. نو دا موږ یو خوشحالي وو، او جمع یو شي کې چې زه پاتې وم هغه دا و چې موږ یو دوه کتابونه ملګرو یو ټیم وغوښته چې د ټیکنالوژي هغه ابتدایي کتابونه ولیکو. نو ډېر زیات کوشش هم وکړ، پښتو کې به مترادف لغتونه راته نه پیدا کېدل. ما کتابونه اوس هم 90% پوره شوي دي، او دغه په پښتو ژبه کې د انګلیسي د مترادف لغتونو د نشوالي له وجې هغه کار زموږ دغسې نیمګړی پاتې دی، او اوس هم کله کله فکر کوو چې دې سره به څه کړو.
د دومره سختیانو سره چې تاسو او نور افغان ځوانان یې د افغانستان د نه لري، په ټوله کې ځوانانو ته څه ویل غواړي؟ پیغام دې څه ده چې د ټیکنالوژي برخه کې څومره ډېر اړتیا ده، او په دې برخه کې که چېرې دوی وغواړي کار وکړي، د کار زمینه ورته څومره ده، وایې څنګه ده؟
د افغانستان ځوانانو، اول واقعا زه ورته متاسف یم، په سختو شرایطو کې دي. دا چې تاسو ذکر کړل د انټرنیټ نشوالی، اقتصادي وضعیت، ټیکنالوژي ته نه پاملرنه، چې زه یې ګورم د افغانستان د ټیکنالوژي د پوهنتونونو ډېری استادان ووتل، د پوهنځیو تعداد د ټیکنالوژي ډېر راښکته شو د محصلینو په پوهنځیو کې، او همدارنګه په مقابل کې بیا یو بلې طبقې ته ماسټریانې او دکتوراګانې ورکول کېدل. نو دا یو سخت شرایط دي چې ټول نظام یو قسم ډیموټیویټنګ حالت کې، او ته بیا هم د ټیکنالوژي لمنه نیسي. نو کوشش پکار دی خپلو هغو خپلوانو ملګرو نه استفاده وکړي چې بیرون اوسېږي، تاسې ته کم از کم د یو بانکي اکاونټ هغو جوړ کړی شي، شته دی لارې چارې چې بانکي اکاونټونه جوړ شي، خپل ادرس تاسې په دغه اوس ادرسونه استفاده کوي، او خپل سکل دومره اپ کوي کم از کم که ډېر پروفیشنل نه چې تاسې د یو شاپیفای سټور پکې وچلوئ، یا امازون بزنس پکې ډراپ شپنګ پکې وکولی شئ، یا فریلانسنګ وکولی شئ. کوم چې پاکستانیانو، بنګلادیشیانو، هندیانو، ایرانیانو دغه ټول خلک ته استفاده کوي، نو هغه کم از کم تاسې هم وکولی شئ. نو دا به ډېر ښه کار وشي، یعنی هغه د ژوند د بوج نه به هم لږ ذره اوږې سپک شوي.
ډېره زیاته مننه، کور دې ودان، ژوندی اوسئ.
هیله کوم، ډېره مننه.
نپو چدا گل کا گل دستت پتارو د محبت سر بستت آب یاری ما دزڑے دل شکست دے زکے ڈکے دخندا خلد پست دے ننج واڑ میاری پتا بھی سو پر نماز لے دے پنجواڑ میاری پتا بھی تو پن مانے گزڑ خوش نپرتا پنج پھر سو گان چی چلیے خبر یہ ہمیشہ ماں پا سو پن مانے گے گزڑ خوش نپرتا پنج پھر سو
Yeah.